السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریض کال د مرغومی یا جدید 22مه او د 2021 زیږدیز کال د جنوري 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و بوري چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بې باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړي، خو مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بشري حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. هلمند کې د پاتونوالو پر پوستا موټر بم برید شوی. او برېټانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته راوړي وو او ویلې چې وړمه شپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د ویل کېږي چې په دغو کې 14 تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درافه وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر پکې ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس سرسره کې ټپي وو هغه جوړ هغه مران اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به د دوی لخوا وڅېړل شي. د قلی اردو تایید کړي چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د منظرې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي. خو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند مرکز لخکرګه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چاودنه د ولسی پاتونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه خودلی ویلي چې مرګ ژوبله ټوله پاتونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلی به د جنوري له 12مې تر 14مې د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیه له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ موخه د ایرلند پر وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
له ایرلند سره دغه لوبې د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهرچیانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان دي. د جرمني خبری اژانس په حواله په ناصریا ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې اول مظاهرچیان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اژانس په حواله مظاهرچیانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچوه او د ناصریا ښار عمده لارې وتړله. بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین لرسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې $1 میلیارد بس پنه ټوله کړې ده. بریتانیا ویلي د دې تر څنګ د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیون پاونډ مرسته ژمنه کړې ده. دا داسې پروګرام دی چې د مرستندویانو د هر رو $4 په وړاندې $1 ورکول کیږي. دا بسپنه به د روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکیچ سره مخامخ کړی وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 9.-5. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لپاره درجه 6.-8. کندهار اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 6.-1. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 1.-8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 14.-6.
سهارانه خبری مجله ته غواګی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر داده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیات کړي.
هدفي وژنې څه دي؟
د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې خپل مشخص مخې د نظر وړ کسانو د منځولو کې تعقیب کړل شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلي او د ماشومانو خوارزواکي د افغان ټولنې له لویو ستونزو دي.
سوی د غزت میرا وړې دا دریش په کې ژوندې پروت بالا ګر سره وضعیت خراب دی بالا نه پوهیږي چې موږ څه.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوریدلی شي. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل چې په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو بې باوري کول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي دا هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول وژل کېدو پراخ غبرګونونه پارولي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د شغلی صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته پخپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي واضح دا غدا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې مخکې کول یا دلایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ متمرکز کړي دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل سوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر دویمه وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړې او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستانیان په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهوري ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګنده کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه وروستیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د څمودې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې د خالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی و.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنو اندېښنې پارولي او دولت او طالبان یو بل د دغو حملو پر کولو تورنوي. هدفي وژنې څه دي او ولې په افغانستان کې زیاته شوي؟ سالم احمد صالح دغه پوښتنه په ډنمارک کې له میشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال سره مرکه کې کړې.
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځه وړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکمه کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې 40 کلونو جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګۍ ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لارې څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلې، که څه هم ډېر بېګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا کدی دولت له طرفه څخه وي دغه او کدی بر جانب مقابل لوري څخه له طرفه څخه وي دا د ډیرو پټو مخصوصو کلیو له خوا څخه په عمل کېږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له پامدغه لري کې عمل کېږي چې د دغو قتلونو د کشفولو او د هغوی د مخنیوي لاره تنه تنه د یو مملکت هغه امنیتي ادارې په غاړه اخیستلی شي. کله چې خپله دوی پکې ورسره همغږي شي، حمله شي،
نو په صورت کې د دغه شکتلونو مخنیوی ډېر مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدف ووژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ویدروي، د مخنیوي خبره نه ده.
عزیز الله حق پال و چې د هدفي وژنو پر زیاتوالي او څرنګوالي غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې پوراندې خند غنی ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر تکتنه کړي او لیکلي دي. طالبانو د شنبه پوراس خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوټ چې د ولسمشری د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړي چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحه کې د غنی د دولت له استازو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره پر رسنیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت یو موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او وی ویل د دې اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. دا هغه موضوع وه چې د افغان میرمنو مخکښو ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې، د افغان ښځو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. اوس هم راځو د افغانستان د یوې بلې ټولنیزې ستونزې په اړه یو راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خپلولو سره اعلان کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 3 میلیونه ښودل شوی، خو د طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
د هرات په حوزوی روختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز. دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روختون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی، د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ یې مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر راپور کې راغلی 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمیرې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتې سوې دي. د کرونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه 2 برابره کړي او افغانستان د نړۍ د 2 هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال لس میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي، خو موږ یوازې توانېدلې چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
متضرر شدنشان سره او د سوا احتمال بېشو شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 128 مرستندوی سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.1 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بیلابیلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بیکاري، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په بلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیشن مشر د الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړې. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوی اساسي قانون ترتیب کړي. خو د اپوزیشن مشر سویتلانا تسخانوفسکایا پرون وویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړي. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب او ټول پوښتنې ته به یې وړاندې کړي. خو تسخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویبېدای سي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغې په خبره دا خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ورباندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشرې لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. بیرمن تسخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپلې تیرېستونکې پروژې ته دوام ورکړی او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه 6ما دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدیدا ځپل سوي او پر مهال یې تر 1500 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشرې په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن تسخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 میلادي کال تر پایه دې تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپله ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت ترلاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د ارتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنجشنبه پیلېږي د روسیې له دولتي تلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشنکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساويده ترتیب سي او بیا به د وی ټول پښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دی نوي اساسي قانون ولري او کنه.
ستاسو ل پیغامونو
من دل پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمشر څخه ل پورو چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نوي د اووه نوي تر کریم تر نه نوي ورته د 2000 کال ده یوشتم کال د برشو خو چې موږ ته نو د کرشنایي تذکرې هم موږ ته ترلاسه کړې دي خو سره موږ کول راسره کوم تاسو پیسې والا کو پیسې ته به سره موږ ته والا سګي نه سره ډېر ظلم زیاتای کیږي او نو د دې چې موږ سره زیاتای کیږي کله د سره یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پچ پاش ویل کیږي تاسو د غالي راډو نه ډېر مننه چې ما په غرام
حکیم آباد خلق رسکلو بن لري او داس وبس کی چی هوا د حیوانات د فضله مواد نه لکی دی او خلق ډیر مرزونو سره لا سو غریوان دي تاسو څنګه مه اله لا چې موږ د پیغام لور فلو چارواکو کور سوي چې د دې خلکو د پاره ساګانی وکندل شي او د دې مشکل په حل او فصل شي والسلام په احترام.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او سم په مکرې د خبرونو لنډیسته د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ جوړل شوې ادعا سیړي دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمبار کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. ځایي اوسیدونکو ادعا کوي چې په نیمروز کې لږ تر لږه 14 کسان د افغان ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي. په هلمند مرکز لښکرګاه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته تنه نورې ټپیان کړي. چاودنه د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې شوې ده. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهرچیانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان دي او بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. اوس هم راځو د جالبو خبراترو ته.
د ژوند رنگونه
دا بیګه د چې دا د نکري زوش په کین لکه خپل خپلوان چې پاملی سره راغواړي دا د نکري زوش په په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمه واده قدر ته خلک په دیش پمی او دا ورځ چې بیا دی
دا نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یره دی چې په درته دروغ نه شم خپل نه مطلب لرس څه دروغ درته وایم واده ورې ده چې دا خپل د الکی دی او کومنجلې دی خو دغه ته نه مطلب نه ملي دی واده دې نه خپل مال خپل شپک زمون دی په د نکري زو زه ځنه مرغله چې دوی څه کوي
بیا سبا ته چې کله نوې تاسو وری کنه څه رقم وری پچیش کې وری
موټر کې
موټر
دیو
کجاوی نستا
نه نه کجاوی ما جاوی لاړ کجاو وخت لاله دا سونو وخت هم تلله موس خو په دې موټر کې خو وډم نه چې هغه د سي ارزان به موټر دا 15000 1000 ډالر چې قیمت نه پخ کې وډم نه
ښا موټر ګل پښکوي
او
څه رقم ګل پښکوي
بس دا خر کې چې سره کوم دکانونه دی هغه تراولي بیا د 5000 ګل پښکوي د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هر څومره ځکه هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوتل یو به دی په لوتل له په پړو نه به په یو کې کنه وړي وو د نه به کوم خپل څوک کوم جلی به هغه به بل خو کې کنه وړي او دی به خو روان وو اخره به څه کوچان ورو څوک به غړي دا وو چا به ډولونه والا بل دغه شکار اوس خو د موټر کار دی اوس خو کمرې پیدا شوي دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولا چې را روان اوس دغه سیمه مېله ده
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوې وړي هغه وایي کنه لنډۍ وایي کوم واده کې د لنډۍ ویلي
یاره زه چې خدای پیدا کړم یو ګډېدل نه یم
او
یو مې لنډۍ نه دی لیکن ډېر عمر مې پښپنې کې تیر کړی دی خو نه نه
هیڅ دې دی ویلي
په دې یقین وکړه چې ما سره به د سورې یاسین سپاره و او ټول ورځ به ما دغه ویلي د لنډۍ کار مې نه کوي.
له دغه جالب خبر اتر سره ورسیدو د دغه خبری مجله پایتا زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي د مخام لو د سهار تر و بجو د امریکا غاګ آشنا رادیو اوریدل شي اوس په کابل کې ونیمی بجې کېدون کې د ستار فروغ راغلی چې بل خبری مجله وړاندې کړي درته فروغ صاحب ستړي مشي
تشکر.